زیاته مننه ستار فروغ دوستانو د یو ساته خپرونه د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او د افغانستان د سیمې د حالاتو په اړه پکې تازه رپورټونه او مطالب اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د خوست پرونی بریت به پر ولسواکۍ او د انتخاباتو په پروسه د خلکو باور کم نکړي او د خلکو د ګډون مخه به هم ونه نیسي. تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر ته اطمینان ورکړی چې په بغلان کې د تختول شو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره پراخې او جدي هڅې کیږي. د آسیا پراختیایي بانک او نورو مرستندوی ادارو ژمنه کړې ده چې د بلخ ولایت هرات د ریلوی پټلۍ او نورو بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره به هڅه وکړي. برطانی او جرمنی لوړو دوه مقاماتو هڅې پیل کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ قانع کړي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقې ونه وزي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی دی چې په بغلان کې د تختول شو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره پراخې هڅې کیږي. د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام په یو بیان کې ویل چې ښاغلی ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ته تلیفون وکړ او هغې ته ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به په ټول لوستوان کار وکړي چې تختول شوي هندي انجینران آزاد کړي. د بهرنیو چارو وزارت د تختول شو هندي انجینرانو شمیر 15 تنه یاد کړی خو د بغلان چارواکو د تختول شو هندي انجینرانو شمیره 8 تنه یادوي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته ویل چې دا انجینران د یکشنبې په سهار د خواجه الوان له چشمه شیر سیمه نه وسلوالو له موټر ښکته کړي او له ځانه سره وړي دي خو وسلوالو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د آسیا پراختیایي بانک او نورو مرستندوی ادارو ژمنه کړې ده چې د بلخ هرات د ریلوی د پټلۍ او نورو بنسټیزو پروژو د تمویل هڅه به وکړي. پرون د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی په همدې اړوند د آسیا پراختیایي بانک او نورو ادارو له مشرانو سره په فلیپین کې خبرې وکړې. د مالی وزارت وان اجمل حمید عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان مالی وزیر د ای ډی بی او یو شمېر نورو ډونرانو سره د مزار او هرات ریل پټلۍ پروژې د تعمیل په اړه هم خبرې کړي او تر څنګ یې د آسیا بنسټیزې پانګونې یا ای آی بی له مسؤلینو سره هم په افغانستان کې د سولري برېښنا په برخه کې ګټورې خبرې کړي چې په مقابل لوري افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام جاز راکړي.
د مالی وزیر ښاغلی حکیمی د آسیا پراختیایي بانک یو 50 کلنی کانفرنس کې د ګډون لپاره د فلیپین پلازمینې مانیلا ته تللی دی. د کابل پولیس وایي د افغان خبریال نعمت الله تنین پر سر د حمله کوونکو لټونې پیل کړې دي. د کابل د امنیت قومندانۍ وایان حشمت الله ستانگزی ویلي چې د افغان خبریال پرون د کابل د 15 ناحیې په افشارو سیمه کې د یو شمېر کوڅه ډبو خلکو لخوا ټپي شوی دی. ښاغلی ستانگزی په خپل فیسبوک پاڼه کې دا هم لیکلي چې پولیس دا پیښه په جدي توګه څېړي او ډېر شر به د ښاغلي تنین په خغلی تنین برید کوونکي کسان ونیسي. ویل کیږي چې تنین د بلابلو رسپڼو رسنیو لپاره د اداري فساد مخدرو موادو او نور سیاسي چارو په اړه تحقیقاتي راپورونه جوړول. په رسنیو کې راغلي چې په نعمت الله تنین باندې 50 مخپټو کسانو د چړو ګزارونه کړي او هغه سخت ټپي کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال پرون په یو مرګونی برید کې ژوندی ووت خو د ډزو له امله ټپي شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو لپاره د دولت وزیر طلال چودھری ویلي چې پر احسن اقبال دا برید د یکشنبې پر ورځ مازدیګر مهال د پنجاب په نارووال سیمه کې وشو. د مسلم لیگ ګوند ملګرو په پنجاب کې غونډه لرله. برید کوونکی چې ویل کېږي 40 کاله عمر لري د پولیسو لخوا نیول شوی او د تحریک لبیک رسول الله افراطي ډلې غړی پیژندل شوی دی خو دا تحریک په دې پیښې کې لاس لرل ردوی او پر احسن اقبال برید غندی. برتانوی او جرمنی لوړ پوړي چارواکي هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ قانع کړي چې لیرین سره د 2015 کال اټومي موافقه ونوځي. په واشنگټن کې د برتانوي سفیر کیم ډاروچ پر نوویل هیواد په دې باور دی چې لا هم ممکن ده چې د ایران د اټومي موافقه په اړه د ولسمشر ټرمپ اندېښنې وڅېړل شي څو متحده ایالات په دې موافقه کې پاتې شي. له ایران سره د نړیوالو قدرتونو د 2015 کال د موافقې له مخې چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال شوې د ایران د اټومي فعالیتونو د بندېدو په مقابل کې پر دې هیواد لګېدلې بندیزونه کمیږي. تمه کیږي چې نن د ورځې په اوږدو کې د لبنان د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې څرګند شي. په همدې حال کې د لبنان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه د تمې خلاف څه د پاسه 90% کې ثبت شوې ده. نهاد المشنوق پرون ناوخته ویل د رای ورکولو قانون نوی دی او زیاتره خلک پرې نه پوهیږي. د هغه په خبره همدا سبب و چې د رای اچونې بهیر ډېر ټکنی او د خلکو ونډه پکې کمه وه. شاوخوا 3.6 میلیونه رای ورکوونکي د پارلمان د 128 غړو د ټاکلو لپاره 600 کاندیدانو ته د رای ورکولو لپاره نمونه ثبت کړي دي. څارونکو د صدر اعظم صادر حریری د واکمن ګوند او د شیعه ډله حزب الله سیالي له نږدې ساري. سعودي چارواکي له حریری او د ایران حکومت بیا له حزب الله شیعه ډلې ملاتړ کوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان ولسمشر وای په خوست کې پرون برید د ولسواکۍ پر وړاندې برید دی او خلک به د دې بریدونو له امله پر ولسواکۍ او د انتخاباتو په پروسه بې باوره نه کړي. په عین حال کې د خوست والی وایي چې د دولت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې خوست ولایت ناامن کړي.
دوی ته هدف ورکړی شوی ده چې کوس باید خدای مکه خدای مکه نارامه کړي. دوی د دغه دپاره هلې ځلې کوي. موږ د دښمن ډېر پلانونه شنډ کړي دي.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د افغانستان په ټولو سیمو کې د ماشومانو د غوزن یا پولیو ضد د واکسین کمپاین نن پیلېږي.
ټول علما د افغانستان په هر کمپاین کې چې هغه د ملت لپاره سعادت او فلاح را په برخه کوي په هغه کې مونږ پاول قطار کې ولاړ یو. دا متعهد دی د جناب وزیر صاحب سره.
د افغانستان د وګړو د احوال د ثبت اداره وایي د برقي تذکرو د ویش په ملي کمپاین کې په تیرو دریو میاشتو کې شاوخوا 1 میلیون کسانو دغه پیژند پاڼې ترلاسه کړې دي. د نور راپورونو سربیره د سوریې د کورد وسلوالو او داعش پر ضد د ترکی ځواکونو د عملیاتو د پیل موضوع هم پام دې خبرونه کې اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې به دوه نس پروګرامونه اوري. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون او نس پروګرام. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست کې د ټاکنو د نوملیکنې په مرکز پرونی برید غندلی او امنیتي ارګانونو ته امر کړی دی چې د دې پروسې امنیت ته جدي پام وکړي. ارګ ماڼۍ په همدې ارتباط پرون ماښام اعلامیه خپره کړه. په خوست کې پرون ماسپښین په یو جومات کې چې د ټاکنو نوملیکنه هم پکې روانه وه 14 شوه چې لږ تر لږه 12 کسان یې وشل.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتی ارګانو ته امر کړی چې د نوملیکنې د مرکزونو امنیت په جدي توګه ونیسي. ولسمشر اشرف غنی دا خبره په هغې اعلامیه کې کړې چې د خوست د پرونۍ بمي چاودنې د غندلو لپاره یې ورکړې ده. ولسمشر غنی ویلي چې په خوست کې د انتخاباتو لپاره په نوملیکونکو باندې پرونۍ بمي چاودنه په ولسواکۍ، مدني حقونو او فردي ازادیو، د خلکو باور او د ټاکنو په ملي بهیر کې د هغوی ګډون نشي کمزوری کولی. د خوست ښار په دویمه ناحیه کې پرون پر یعقوبیو جومات بمي برید وشو چې پکې د انتخاباتو نوملیکنه هم روانه وه. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په خپل ټوټر پاڼه کې د خوست په دغه جماعت بمي حمله غندلې ده. جان باس لیکلي چې دا برید په ډیموکراتیکو ارزښتونو او انسانیت برید و. د خوست والي حکم خان حبیبي پرون شپه ازادي راډیو ته د دې پیښې د وروستیو جزئیاتو په اړه وویل.
د شهیدانو تعداد تر 12 پورې رسیږي او زخمیان تر 3 پورې. ټول ډاکټر صاحبان دولتي او غیر دولتي هغوی نه هیله دا وه او هغوی ته هدایت دا و رسمي ډاکټرانو ته چې هغوی روغتونونو ته ځان ورسوي او د مریضانو تداوۍ ته په جدي توګه پاملرنه وکړي. ناوخته زموږ امنیتي مسؤلین په شفاخانو باندې هم مصروف وو، د دغو مریضانو په انتقال کې هم مصروف وو، او د پیښې په جدي پلټنه باندې هم مصروف وو. موږ ناسته کړې ده تر څو خدای مکه نورې کومې پیښې ونه شي د هغوی لپاره څنګه جدي تدابیر ولرو.
د خوست والي وویل سږ کال له پیله وسله والو مخالفینو په خوست کې د ورانکاره فعالیتونو اراده درلوده، خو د ده په خبره امنیتي ځواکونو د هغوی ډېر پلانونه شنډ کړي دي. طالبانو چې له دې مخکې د ټاکنو لپاره د نوم لیکنې پر ضد تبلیغات کړي وو او خلک یې منع کړي، دا ورې د خوست په دویمه ناحیه کې د یعقوبی پر جماعت په شوي برید کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. دا یوازې خوست نه دی چې د نوم لیکنې په مرکزي برید کې گی، بلکې تر دې مخکې په کابل، غور، بادغیس، بغلان او ننګرهار کې هم د نوم لیکنې په مرکزونو بمی چاودنې، وسلوال بریدونه او انتحاري حملې شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نوم لیکنې د مرکزونو د امنیت د تأمین لپاره له اړوندو ادارو سره په تماس کې دی، خو د بې امنیو په سبب یې له 401 نوي مرکزونو نږدې 50 تړلي دي.
و امریدل چې ولسمشر اشرف غنی امنیتي ارګانونو ته امر کړی دی چې د نوم لیکنې د مرکزونو امنیت ته جدي پام وکړي. په عین حال کې د خوست والي ازادي راډیو ته ویلي چې په پرونی برید کې 18 کسان وشل شوي دي. د خوست والي وایي د نوم لیکنې د مرکزونو د امنیت لپاره له امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي. حکم خان حبیبي دا خبره پرون شپه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. ښاغلي حبیبي په داسې حال کې د ټاکنو د نوم لیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه وغږېد چې پرون د خوست ښار په دوهمه ناحیه کې د یعقوبی په جومات کې ټاکنو ته د نوم لیکنې مرکز د بمی برید ښکار شو. د دې برید او نورو امنیتي مسایلو په اړه صفی الله ستانکزي د خوست لوالي حکم خان حبیبي سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې د پرونی پیښې د جزئیاتو پوښتنه کړې ده.
تر هر څه وړاندې په ډېرو کلکو ټکو باندې دا غیر انساني او وحشي عمل غندو. تر دې دمه متاسفانه د شهیدانو تعداد تر 18 پورې رسیږي او زخمیان تر 30 پورې. ټولو شفاخانو کلینیکونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی ده. ټول ډاکټر صاحبان دولتي او غیر دولتي هغوی نهیره دا وه هغوی ته هدایت ده او رسمي ډاکټران ته چې هغوی روغتونونو ته ځان ورسوي او د مریضانو تداوی ته په جدي توګه پاملرنه وکړي. عین وخت کې آمادګي مو لرلې ده چې که چېرې په خوست کې د زخمیانو تداوی محدوده وي او اجاب د دې کې چې کابل ته انتقال شي، نو موږ د هغې لپاره کاملا آمادګي لرلې چې دغه زخمیان په ټوله معنا باندې هر څومره عاجل چې کېږي کابل ته انتقال کړو. ولې تر دې ربید الحمدلله اوس د زخمیانو
ښاغلی ولی، خوست یو ګڼ مېشته ولایت دی، لکونو خلکو رایه ورکړله. اوس چې د پارلماني انتخاباتو وخت رارسېدلی، دلته به هم تمې کېږي چې ډېر خلک به رایه ورکوي او نومونه به ثبتوي. د همدغو رایه ورکوونکو د نوم لیکنې د بهیر لپاره داسې پیښه وشوله، د دې لپاره چې راتلونکي کې امنیت ښه شي څه کوي؟ تر اوسه پورې مو عاجله غونډه کړې ده له چارواکو سره، امنیتي چارواکو سره، د دې اوسنۍ موضوع د راتلونکو تدابیرو په اړه باندې.
خوست خلکو هغه وطني مینه او شعور لوړ ده او کاملا د افغانستان په سرنوشت سازه مسایلو کې او په ملي مسایلو کې تل په فعاله توګه باندې ونډه اخیستې ده. او آینده کې هم دغه توقع نه کېږي چې د خوست ولسونه دي په ټوله معنا باندې د دغه ولسواکه ملي پروسې لپاره فعاله توګه ونډه واخلي. ولې بدبختانه چې دښمن په هېڅ شکل نه اخیږي او دوی د کابل پر سر یو ځلې بیا هم په نورو ولایتو کې غواړي چې دغه شانته ناورین او بدبختی رامنځته کړي. مونږ د همدغې موضوع بلکې د راتلونکي لا جدي امنیتي تدابیرو لپاره البته تر ناوخته زموږ امنیتي مسؤلین په شفاخانو باندې هم مصروف وو، د دغو مریضانو په انتقال کې هم مصروف وو، او د پیښې په جدي پلټنه باندې هم مصروف وو. بلې موږ ناسته کړې ده تر څو خدای مکه نورې کومې پیښې ونه شي د هغوی لپاره څنګه جدي تدابیر ولرو. او دغه پیښه چې نن د یو ځای پر ځای شوي ماین په اساس باندې شوې ده، تر څو وپلټلی شي چې دا موضوع څلخونه لري او څنګه رامنځته شوې ده، او د دې عاملین تر څو پیدا کو او یا هغه نقشه او خلاصې په دغه برخه کې موجوده او هغه پیدا
په خوست کې په خوا تر دې مثلا په سرحدي سیمو کې حملې شوې وي او د دې لپاره چې ګڼ مېشته او لوی ولایت دی، آیا په لوی کې د تدابیرو په اړه باندې څه کم بودی لري نه لري؟ څه غوښتنې کوي بل اخر چې خلک په امن کې ژوند وکړي؟ هلته
بدبختانه چې د روان کال لپاره د دښمن اراده د خوست په رابطه باندې کاملا بدله وه. موږ دغه کشفي اطلاعات لرل او دغه کشفي اطلاعات مو د مرکزي دولت له رهبرۍ سره، د ملي امنیت د محترمې شورا سره، د امنیتي سکتور د رهبرۍ سره شریک کړي وو چې څه کالې خدای نخواسته دښمن چې په هر قیمت دوی غواړي چې خوست نارامه کړي او خوست په شکل اشکالو باندې که په ملکي کچه وي او که په نظامي کچه وي دوی ته هدف ورکړی شوی ده چې خوست باید خدای مکه نارامه کړي. دوی د دغه دپاره هلې ځلې کوي. موږ د دښمن ډېر پلانونه شنډ کړي دي او په هېڅ صورت دوی دا موقع نه ده پیدا کړي چې خوست نارامه کړي. ولې بدبختانه چې نن دغه وحشي صفته انسانانو د خدای په کور کې په عبادت دعا کې او دغه ولسواک نظام د رامنځته کېدو او دغه ملي پروسی د اخلال په خاطر باندې دوی متاسفانه دغه سره بګنون کې پیښه وکړه. ولې زه په ټول قوت سره خپل مېړني ولس ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله ټول امنیتي قوتونه به د راتلونکي امنیتي تدابیرو دپاره لا متوجه اوسېږي، خپل پلانونه به جدي کوو ترڅو دښمن ونتوانېږي خپلو شومو اهدافو ته ورسېږي.
د خوست د پرونی برید او په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه مو د والي حکم خان حبیبي څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي د برېښنایي تذکرو د ویش په ملي کمپاین کې په تیرو دریو میاشتو کې شاوخوا 1,000,000 کسانو دغه تذکرې ترلاسه کړې دي. د دې ادارې وایي روح الله احمدزي د یکشنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل د سور په میاشت کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ چټکه شوې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د حکومت له دغه اقدامه هرکلی کوي او وایي چې د افغانستان وګړو ته د تذکرو ویش به له ښې حکومتوالۍ سره همکاری وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې ورو.
د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبتولو مرکزی اداره وایي چې د پلان لمخې د ورقي تذکرو د ویش په ملي کمپاین کې به شاوخوا 10,000,000 حق افغانان تذکری واخلي چې یا یې تذکری ورکې سوي وي یا شړېدلې وي او یا هم تر اوسه یې نه دي اخیستې. د دغه ادارې بیان روح الله احمدزي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل تر اوسه په دغه کمپاین کې شاوخوا 1,000,000 کسانو ورقي تذکری اخیستې دي.
لکه چې کمپاین پیل شوی دی، یعنی د دلوي میاشتې تر اوسه پرې موږ شاوخوا په سره سره د افغانستان کې په ټولو ولسوالیو کې مراکز د ولایاتو کې شاوخوا 1,000,000 ورقي تذکره تر اوسه پرې توزیع شوې ده.
افغان حکومت د ورقي تذکرو د ویش ملي کمپاین د 1,600 نویم د دلوي د میاشتې په نیمایي کې پیل کړی چې د همدې کال په 2 میاشتو کې 2,600,000 کسانو، د روان مریض کال په حمل میاشت کې 2,00,000 کسانو او د سور په میاشت کې شاوخوا 5,500,000 کسانو تذکري اخیستې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او مدني فعالان اندېښنه څرګندوي چې د ورقي تذکرو د ویش په کمپاین کې درغلي کېږي او یو کس په بېلابېلو نومونو څو تذکري اخلي. خو د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت د مرکزي ادارې بیان روح الله احمدزی دغه خبره نه مني او وایي چې که په دې اړه کوم اسناد موجود وي له دوی سره دې اشاره کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي آریانیون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت له دغه اقدام د هرکلی ترڅنګ وویل د افغانستان ټول وګړو ته د تذکرو ویش به له ښې حکومتوالۍ سره مرسته وکړي.
دا د هر افغان کار دی چې د دې لپاره کمپاین وکړي ترڅو هر فرد د افغانستان چې دی یو تابعیت تذکره ولري او دا په ټولو مسایلو کې مثبت رول لوبولی شي، مخصوصا په انتخاباتو کې. یعنی کېدای شي هغه کسان یو تعداد کسان تقلب ترسره کړي خو په هغه پیمانه چې مخکې ترسره کېده هغسې نشي کولی. یعنی بیا هم ډېر خنډونه پکې اچولي دي او دا یو مثبت کار دی چې د حکومت دخوا شروع شوی دی او افغانان یې هرکلی کوي.
له دې سره په خوا کې د تېرې پنجشنبې په ورځ ولسمشر غني د برېښنایي تذکرو په اخیستو سره دغه بهیر پیل کړ. د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي چې تر اوسه شاوخوا 200 کسانو دغه تذکرې اخیستي او نږدې 2,000 نورو کسانو ورته بایومټریک کړی. د دغه ادارې بیان روح الله احمدزی وایي دوی به ډېر ژر دغه بهیر له ارګه راوباسي او په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې یو بل مرکز پرانیستل سي او ورپسې به ولایتونو ته وغځول سي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د شپږمې امنیتي حفظې اړوند د کلای نظر په سیمه کې د ورقي تذکرو د ویش په یو مرکز په انتحاري حمله کې لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي له اړوندو امنیتي ادارو سره په مشورې او همکاري دوی د تذکرو د ویش د مرکزونو امنیتي تدابیر سخت کړي دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایښ لرو چې موږ وو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رای دوستانو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه او د غراس د خپل خوخه پروګرامونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول هم ولولې او همې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. اته بجې او شل دقیقې شولې. له احمد تکل څخه به اوس وورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر تحولاتو څخه خبره کړې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش پر سر د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف ته کتنه کړې او لیکي ولسمشر اشرف غني د برېښنایي تذکرو د ویش ځنډیدلی بهیر د انتخاباتو د ملي پروسې لپاره رسمن پیل کړ، خو د حکومت شریکانو یې خبرداری ورکړ چې دا کار به برعکس په هیواد کې سیاسي او قومي کړکېچ پاروي. واشنگتن پوسټ لیکي دا لنجه په داسې حال کې رابرسېره شوې چې پارلماني انتخاباتو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي او ورپسې د ولسمشرۍ انتخابات هم کېدونکي دي. ورځپاڼه لیکي تمه ده چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به جمهور رئیس اشرف غني هم کاندید وي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې عبدالله به له ده سره یو ځای وي او که به په خپله ځان کاندید کړي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د انتخاباتو په درشل کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو او د رایو ورکولو لپاره د نوملیکنې په بهیر کې د لږو خلکو د ګډون په څیر یو لړ ستونزې راولاړې شوې. ورځپاڼه وړاندې لیکي د انتخاباتو د امنیت او سیاسي ثبات په برخه کې د اندېښنو له زیاتېدو سره څارونکي په دې اړه بحث کوي چې آیا د سختو امنیتي ګواښونو په سیوري کې غیر شفاف انتخابات به غوروي او کله انتخاباتو تیرېدل. برتانوی ورځپاڼه انډیپندنت د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د وروستۍ پریکړې په اړه چې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو ترجمانانو ته په برتانیا کې د استوګنې شرایط اسانه کړي دي یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه لیکي چې افغان ترجمانان له هم له برتانیا څخه د استلو له ګواښ سره مخامخ دي. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت تیرونی هغه کسان چې د برتانیا له پاوت سره د ترجمانانو په توګه کار کړی د دایمي ویزې د اخیستو لپاره له 2500 انګلیسي پاونډه مالیه څخه معاف کړل، خو دا امتیاز یوازې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په 2012 کال کې له یو پروګرام سره سم په برتانیا کې د استوګنې 15 کلنه ویزه ورکړل شوې او ټول ترجمانان نه دي پکې شامل. حفیظ الله حسین خیل چې 2 کاله په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو ترجمان و خو د سیاسي پناه غوښتنه یې رد شوې ده، انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي د افغان ترجمانانو لپاره دا یو ډیر ښه خبر و خو ده ته یې ګټه نه رسیږي. حسین خیل وایي چې له ده سره په برتانیا کې د یو جنایتکار په توګه چلند کیږي.
د افغانستان د مرختي او پهنه وزارتونو پرون په ګډه د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پر وړاندې سرتاسري کمپاین پیل کړ. د مرختي وزیر فیروزدین فیروز په دې اړه جوړ شوی غونډه ته ویل په دې کمپاین کې به شوخوا 9.9 میلیون ماشومان په ټول هیواد کې د پولیو پر وړاندې واکسین شي. په دې غونډه کې د پهنه وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ډاکټر محمد شفیق سمیم هم ژمنه وکړه چې دوی به د پولیو کمپاین په تطبیق کې هر اړخیزه مرسته وکړي. تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې ولو.
په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پر وړاندې سرتاسري کمپاین د ځل د کابل له مرکزی دارالحفاظ نه پیل شو. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د دینی عالمانو د مدرسو او ښوونځیو د استادانو او شاګردانو ونډه د پولیو سره مبارزې په برخه کې خورا مهمه او اړینه وبلله. ښاغلی فیروز له دینی عالمانو وغوښتل چې د پولیو ویروس د بشپړ منځ وړلو لپاره خلکو ته د عامه پوهاوی په برخه کې مرسته وکړي.
کاری شما بزرگا بسیار ضروری و حتمی است.
ستاسو همکاري اړینه ده. ترڅو ستاسو په همکاري وټوانی ګوچې د هیواد په بیلا بیلو برخو کې دا کمپاین پلې کړو. دا به یو لوی مرسته وي چې د خلکو لپاره ترسره کیږي.
دغه سرسري کمپاین په ټول هیواد کې د روان کال د غوی د میاشتې له 18 نیټې تر 20 پورې پلي کیږي چې په ترڅ کې به شاوخوا 9.9 میلیونه له 50 کالونه کم عمر ماشومانو ته 2 څاڅکي واکسین ورکړل شي. پولیو یا د ماشومانو ګزند یوه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پولیو ختمه شوې او اوس نړۍ غواړي چې په یادو هیوادونو کې هم دغه ویروسي ناروغي ختمه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ډاکټر محمد شفیق سمیم هم ژمنه وکړه چې دوی به د پولیو کمپاین په تطبیق کې هر اړخیزه مرسته وکړي.
اسلامي تعلیمات او معینت د پوهنې وزارت اړوند ټول علما د افغانستان د اسلامي هیواد په هر کمپاین کې چې هغه د ملت لپاره سعادت او فلاح را په برخه کوي په هغه کې مونږ پاول قطار کې ولاړ او دا متعهد دی جناب وزیر صاحب سره.
په ورته وخت کې دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان له کورنۍ وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین او له دغه کمپاین سره همکاري وکړي. نوموړي جوړ شوې غونډې ته ویل ټول دینی عالمان مکلف دي چې په افغانستان کې له دغې ویروسي ناروغۍ نه د خلاصون په هدف خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ترکیه وای په سوریه کې به بیا پوځي عملیات پیل کړي. د ترکیه ولسمشر دا خبره پرون په استنبول کې د زرګونه خلکو پر وړاندې د راتلونکي میاشتې انتخاباتو لپاره د خپل پروګرام د اعلان پر مهال وکړه. ترکیه تر دې پخوا دوه وارې د سوریې په سرحدونو کې پوځي عملیات کړي دي. سفی الله ستنگزی په دې اړه رپورټ لري.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د سوریې له سرحدونو سره یو ځل بیا پوځي عملیات ترسره کوي. رجب طیب اردوغان پرون د راتلونکي جون میاشتې په وروستیو کې تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره د خپل کاري پروګرام د اعلان پر مهال دا خبره یاده کړه. ترکیه دوه وار مخکې هم له سوریې سره په پولو کې پوځي عملیات ترسره کړي دي.
ترکیه
وایي ترکیه به د فرات د سپاره او زیتون په عملیاتو نوي عملیات ورزیاتوي څو خپلې پولې له ترهګرو سازمانو پاکې کړي. په دغو دوو عملیاتو کې د ترهګرۍ لارې چې هڅه کېدله زموږ په سویلي سرحدونو کې پرانیستل شي له منځه یوړل شوې. ترکیه پوځیانو د زیتون ښاخ په نوم پوځي عملیات د سوریې په شمال کې د افرین په سیمه کې د ملیشو پر ضد جاري ساتلي. ملیشو د خلکو د دفاع ډلو په نوم په یو سازمان تړلي چې انقره یې تروریست بولي. انقره ادعا کوي چې دا سازمان په ترکیه کې له کورد اورپکو سره اړیکه لري. د فرات د سپر په نوم د ترکیه پوځیانو لومړني بهرني پوځي عملیات تیر کال د افرین په ختیځ کې پای ته ورسېدل او هدف یې د اسلامي دولت ډلې او کورد جنګیالیو ځپل و. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان راتلونکي انتخابات یو کال له ټاکلې مودې را دمه خطر سره کوي چې د کارپوان په باور په دې وخت کې د عملیاتو د ترسره کولو اعلان هم د خلکو د باور د جلبولو لپاره کړی دی. کارپوان وایي اردوغان هڅه کوي چې د خلکو په ملي احساساتو چې له افرین څخه د کورد جنګیالیو د ایستلو په خاطر پارېدلي وو د ځان په ګټه پانګونه وکړي. ترکیه د سوریې په پولو کې د پوځي عملیاتو د پیل اعلان داسې وخت وکړ چې سوریه وار له مخه د جنګ جګړو په سبب ډېره ځپل شوې ده. د سوریې په اوه کلنه جګړه کې څه باندې 400,000 کسان وجل شوی او میلیونونه نور بیکوره شوی دي. روسیا او ایران د بشار اسد له رژیم ملاتړ کوي خو ترکیه، امریکا او سعودي عربستان د هغو ډلو ملاتړ دي چې د اسد پر خلاف جنگيږي.
سکل به کومې ټیکنالوژي معرفي کی یو دا ټیکنالوژي به د انسان پر ژوند څه ډول اغیز ولري په دې اړه لسمت سروانه ورو.
اټکل کېږي چې سش کال به ډېر لس ټیکنالوژۍ د انسانانو ژوند زیات بدل کړي. 2018 میلادي کال د سمارټ ټیکنالوژۍ کالو. سش کال هم اټکل کېږي چې دا ټیکنالوژۍ به په ساينس او تخنیک کې لوی بدلونونه راوړي. د غراس مصنوعي ذهانت هر ورځ د پرمختګ په حال کې دی او داسې وخت ممکن ژر راشي چې مصنوعي ذهانت زموږ ژوند یو مخ را بدل کړي. د شیانو انټرنیټ هم په چټکه د پرمختګ په حال کې دی. د ټکنالوژۍ د پرمختګ له کبله به زموږ آسمان الوتونکي موټر ونیسي. تیر کال ګڼو کمپنیو د الوتونکو موټرو د جوړولو جوازونه واخیستل. سرش دوبی به هوایی ټکسي په کار پیل وکړي. ډیجیټلي پیسو هم لوی تغییر راوستی دی. په وروستیو دوه کلونو کې د بیټکوین په شان انټرنیټي اسعارو د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولی او اټکل کیږي چې په درست نړۍ کې به عام شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټونو نیز خبرونه اوریدل شي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لندیستا. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی دی چې په بغلان کې د تختول شو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره جدي هڅې روانې دي. د آسیا پراختی بانک او نورو مرستندوی ادارو ژمنه کړې چې د بلخ هرات د ریلوې پټلۍ او نورو بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره خپله هڅه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو پر وزیر احسن اقبال پرون په پنجاب کې حمله وشوه خو نوموړی ترې ژوندی ووت او د ډزو له امله ټپي شوی دی. برطانوی او جرمنی لوړ پوړي چارواکي هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ قانع کړي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقې ونوسي. او تمه کیږي چې نن د ورځې په اوږدو کې د لبنان د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې څرګند شي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه انتخاب کوي چې حکومت د خبریالانو د ملاتړ او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي دوسیو ته د رسیدګي په برخه کې جدي عمل نه دی کړی. د دې کمیټې یو غړي صدیق الله توحیدی د یکشنبې پر ورځ له حکومت نه وغوښتل چې د خبریالانو د ملاتړ په خاطر د دوی د ستونزو هواري ته لازمي هڅې وکړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د خبریالانو د وژل کېدو وروستۍ پیښې ته په کتو سره وایي، سره له دې چې افغان حکومت تل د خبریالانو د ملاتړ خبرې کړي خو تر اوسه دا کار نه دی کړی او د خبریالانو د وژنو د دوسیو نتایج یې روښانه کړي نه دي. د دغه کمیټې یو مسؤل صدیق الله توحیدی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د خبریالانو خوندیتوب او امنیت ته پام وکړي.
متاسفانه حکومت به دلیل ضعف و ناکارایی که داره از تدبیر
با خواشینی سره حکومت د کمزوری او نیمګړتیاو لامل چلری د ټولنیز رسنیو د فعالیت د کړنلارې په پلي کولو کې عاجز دی او خبریالان چې ګواښل کیږي حکومت او ګڼو نورو بنسټونو یې ملاتړ نه دی کړی.
خاغلی توحیدی وویل یو شمیر خبریالانو د مې په درېمه په یوې ناسته کې خپلې ستونزې او یو لړغښتنې له دوی سره مطرح کړې چې پاملرنه ورته وشي. دوی خبریالان او د رسنیو کارکونکي د دوی په حق له د خوندیتوب د کړنلارې پلي کول د خزینه خبریالانو خوندیتوب په انتخاباتو کې د دوی لپاره د جدي امنیتی تدابیر نیول کاری خوندیتوب د ټولیزو رسنیو د مقررې پلي کول د مجازاتو نه معافېدل او اطلاعاتو ته لاسرسی غواړي. خاغلی توحیدی دا هم وویل د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تروریستي پیښو کې د خبریالانو د ژغورلو لپاره یو لړ ژغورونکي وسایل تیار کړي او هغه خبریالان چې تر ګواښ لاندې دي د امنیتي مسایلو په اړه ورته د پوهاوي ورکشاپونه جوړوي. دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل کې نه خبریالان په یوې ځانوژونکې حمله کې ووژل شول. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي حکومت د خبریالانو د خوندیتوب او د دوی د ستونزو د هواري لپاره رسنیو او حکومت په ګډه سره د مسؤلیت د کمیټې په جوړولو یو ګام اخیستی او دغه هڅې اوس هم روانې دي. د دغه وزارت نشراتي مرستیال سید آقا فاضل سنچارکی پر خبریالانو وروستۍ حملې ته په کتو سره وویل
بعد از این حادثه دلخراشی که رخ داد و تعدادی از ژورنالیست
لا هغه اجل بګنون کی پیخ ورسته چې رامینسته او زمو ګران ژورنالیستان پکې شهیدان شول فوق العاده حالات رامینسته شو. لامنیتی لوړ پړو چارواکو سره مو سو جدي ناست لرلې ټیمونه جوړ شول. د تروریستي حملو پر مهال مو د خبر او راپور جوړولو لپاره یو لارښود جوړ کړ چې هم اطلاعاتو ته لاسرسی خلل نشي او هم خبر اعلان خوندي وي. دغه لارښود جوړ شو چې نهایی شي.
خاغلی سنچارکی وویل دغه ګډې کمیټې تر اوسه د خبریالانو اړوند 1020 دوسی ارزولی او اطلاعاتو ته د لاسرسی په برخه کې د خبریالانو د ستونزو د هوارولو په خاطر د رسنیو له مسؤلینو سره خبرې کړي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د انصاف پلټکې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې روانه ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د انصاف پلټکی یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل ښار د 14 ناحیې نه چې لومړي ماکرویانونه هم پکې دي، د نیاز محمد په نامه یو کس آزادی راډیو ته ټلیفون کړی چې کابوسه باندې 13 کاله د مخه په دغه سیمه یو دولتي کلینیک فعال و. ډاکټران هم دولتي وو خو په وروستیو څو کلونو کې دغه کلینیک شخصي شوی. خدمات یې د پیسو په بدل کې دي او کافي هم نه دي. دغه ستونزه مو د عام روغتیا وزارت له چارواکو سره هم شریک کړه. لومړی به د نیاز محمد او ورپسې به د عام روغتیا وزارت د چارواکو خبرې واوري.
د انصاف پلټه کې
ورور استان نیم څه دی او د کومه ځای د ټلیفون کړی؟
اول پکې غږ نه راځي.
زما آواز درځي؟ پوښتنه مې دا ده چې نوم دې څه دی او د کومه ځای د ټلیفون کړی؟
زما نوم نیاز محمد ده، له شپاړسمې ناحیې د کابل نه تاسو سره خبرې کوم.
څه مشکل دې لرلو؟
مشکل مې دا ده چې 45 کاله مخکې مکریان جوړ شوی دی، له دې سره زمیمه کلینیک هم جوړ شوی و. دا کلینیک دولتي ده، ولې بعض وختانه اعتبار دوه درې ده څلور ده مستند نه پوهېږم. دا 15 کاله کېږي یو شخصي سړي ته ورکړی ده. تصادفي زه په راهنما کښې ناست وم، هغه قراردادي اسناد راوړو. څوک چې مسلم کښې فعالیت کوي هغو تېل ښځه ولاړ امریکا ته، همدا راته امضا کړه. نو دا اوس شخصي شوی ده کلینیک. شایې کورس جوړ کړی ده، نیمې نسایي ولادي دندان، دا پکښې فعالیت کوي. ډېر مقبول ښه ځای ده، دا د دولتي دپاره ده، دا د هغو خلکو دپاره ده چې دلته مثلا مسجد د شپې د غسل ورکړي تاسو بهتره پوهېږي، یا فشار جدي، یا کمبي راسي، یا اکسیجن کمبود سي، یا لومړنۍ کومک ته ضرورت لري. دا یې اخیستی ده، په شخصي ته یې ورکړی ده.
دغه کلینیک دولتي و، دا ځمکه هم دولتي ده او کلینیک هم دولتي و. چې اول جوړ شو
45 کاله مخکې زمیمه د هغه بلاکو ده، دولتي ده. نو دومره زه نه پوهېږم چې دا یې سره میاشت ته ورکړی و که سیاتي امې سره ولو، خو کاملا دولتي ده. اوس شخصي بزنس پکښې روا ده، موږ مخالف د دې نه یو. ډاکټر دا کار چې کوي ولې د چا درد نه پېرځوا کېږي؟ دولتي خو نوکریوال لري، شپه ورځ پکښې فعالیت کوي. ته فرض ورکړه چې زما فشار وګوره، نه ته وایي بفرمایم کښېنه، یوه خوا دې خوا یو چکر وکړي، بس مجله ومه ده، بس عاجل است. نو ته په جرات نه شي ورته ویلی چې خلک ډېر ځوروي. هغه په دې اوس خو دا نفوس دلته 2.5 فامیله کار کوي، خیمتخانه ده، قلعه زمان خان ده، هر ټول کولی شي. له دې نه یو غریب او غربه، یو مجبور سړی، یو سړی چې څوک نه لري، تنا ورشي دلیل یوه استفاده تېروسي. مګر بدبختانه موږ له دې نه محروم یو.
لږې لږې پوښتنه به زه هم کوم، په دې منځ کښې به زه پوښتنه کوم چې بیا مې هېرې نه شي. دغه کلینیک کښې چې اوس ډاکټران دي، دغه دولتي دي او که نه شخصي دي؟
شخصي دي قربانه، فیس اخلي، فیس چې نور شي جانې هغه د دې کار ده. فیس په شخصي ده، خپل جته کېږي، قرارداد یې کړی ده، دلې کار کوي. کلینیک شایې څو هغه اتاقونه هغه د بستر دپاره وو، لابراتوار ولو، هغه یې کور ته ورکړی ده. بل بزنس بهدود کښې کړی ده.
هغه وخت چې ستا په یاد راځي، څلوېښت کاله مخکې یا دېرش کاله مخکې، هغه وخت کښې پکښې ډاکټران دولتي وو؟
کاملا دولتي ولو، دغه د داخلي جنګو کښې دا دولتي ډاکټران ولو.
نو تاسو خو دلته ډېر کورونه پراته استئ، نفوس به هم زیاتې کافي به وي. دغه مشکل تاسې وزارت صحت عامې ته ویلی؟
2019 کښې ورغلو، هغه وزیر چې اوس په جاپان کښې ده، وایي نفر راځي تاسو سره به خبرې وکړي. هغو موږ ته زموږ شکایت واورېدو، بیا راته ویل انشاءالله تاسې مطمئن اوسئ، موږ جدي دا موضوع تعقیبوو. بیا تعقیب نه شه، بیا 2012 کښې بیا لاړو، بیا هلته یو سړی یو نهار ریسپشن تغیر کړی و، نفر یې بل څوک ولو، وایي زه لاړ شم خی مسود ورته راوړم. فکر کوم کوم سکرتر و د وزیر و څوک ولو، هغه راغی. هو ډېر نرم یې دا رخصت کولو، او تر اوسه بیا تنه چا نه ده ویلي. او بله خبره دا ده، دا کلینیک که موږ ورغلي وای که نه وای ورغلي، دا د دولت ملکیت پراپرټي ده. دوی خپله باید پوښتنه وکړي، خو دقیق خبر ده چې دا یې پکښې راور کړی ده، هغه چا چې قرارداد کړی امریکا کښې هغه پیسې مصرفوي، او دی پوښتنه نه کوي. ښه خبر ده، دی باید پوښتنه وکړي، مسؤلیت لري قربانه.
اوس څه غواړئ تاسو؟
غوښتنه دا ده چې دا دولتي سهولت ده، موږ اکسسبلټي دې ته ډېره نږدې ده، موږ دې ته په جرات ورتلی شو. یو عاجل کار مثلا فشار وي، سکته قلبي وي، اکسیجن رسول وي، خون ریزي وي، موږ په ده ته ورسو. کوم ارمدار ده خو د شپې نه وي.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د وقایوي طب د عمومي ریاست له سرپرست ښاغلي ډاکټر سید حبیب الله اروال سره شریکه کړه. جناب اروال صاحب لومړی ما کریان اهالی راډیو ازادي ته ټلیفون کړی چې تقریبا 1.5 کال سلوېخ کال مخکې کله چې لومړی ما کریان جوړېدو دیو کلینیک هم لرلو بیا جوړ شو او دا کلینیک دولتي او ډاکټران هم دولتي وو خلکو ته خدمات عرضه کول لیکن اوس ګورو چې دغه کلینیک شخصي شوی دی او خدمات چې عرضه کوي د پیسو په مقابل کې عرضه کوي ستاسې نظر مې غوښتو چې دا څنګه اول دولتي وو اوس شخصي شوی
بسم الله الرحمن الرحیم اول خو مننه دی مکرانو دی اوسیدونکو نه چې خپل مشکل تاسو سره شریک کړو بلاخره موږ سره تر ورسید او زه به هیله دا مکه مخکې دینه چې سوال ته جواب وایم ځوان چې د خلکو نظم هیله دا چې صرف یو څو کسه یا خصوصاً د وکیلان د بلاکونو چې یا د مشر د مکرانو چې دی وزارت ستامه تراشی په دې باندې منځ دینه خبرو کوه مربوطه څنګه ته وکیل شي هدایت ورکړي شي یو امازو او دوم دادا چې زم افسوس کوم او ایرانی مې چې دا څنګه یو دولتي کلینیک او هغه شخصي کلینیک بدل شوه ده زه د عامه روغتیا د وزارت د یو برخه د مسول په توګه د موضوع نه قطعا خبر نه او وزارت ستامه تر اوسه داسې کوم اقدام بنوي کړو نه کوم هدایت ورکړي چې رسمي دولتي کلینیکونه چې کوم ځای کې موجود و حتی نور زیات جوړ شو نو دا چې پخواني جوړ شوي رسمي منظور شوي کلینیکونه شخصي شي دې ته یې کوم تر اوسه لا داسې کوم لایحه یا کوم طرحه یا کوم هدایت نشته خو بیا هم من کولای شي د دې مسلې زیاته پلټنه وکړو او خوشاله به پدې شو دا چې زه پوهیږم چې تاسو ویلې چې کدی ورونو پخا د وزارت مسؤلین یا نور چا سره کتلی خو یو ځل بیا هم زحمت شي ورته او دغه مسله تر مونږ راوړسي مونږ به تر خپل حدا کوشش ورسره وکړو
جناب کستا سي ته مراجعه وکي څومره همکاري به ورسره وکي
طبعا د تاسو معلومات په دولتي برخو کې ټول برخې ځانته مسؤلیتونه یا مسؤلین لري زه د وست لپاره د ریاست عمومي تبه وقایوي سرپرستم خو د دې سره سره زه حداقل د دوی د مسله د وزارت رهبری ته رسول شم او څه فیدبک یا څه عکس العمل چې د هغه د خانه هغه دوی سره شریکم او زه به هم خپل همکاري وکم د کابل دی اوسیدونکو چې دوی سره څونه کول شم مرسته وکړو خو لږ د خبرې وضاحت لپاره ضرورت لرم
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د کابل خار د شپاړسمه ناهینه چې لومړی مکرو ریانونه هم پکې پراته دي د نیاز محمد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړو چې په دغه سیمه کې سباند دیرش کال مخکې یو دولتي کلینیک فعال و خو اوس دا کلینیک شخصي شوی و د خدماتو په بدل کې د خلکو نه پیسې اخلي او د عامه روغتیا وزارت د وقایوي طب د عمومي ریاست سرپرست ډاکټر سید حبیب الله اروال وویل چې دوی د ورته مراجعه وکړي چې موضوع بررسی او د ستونزې حل ته لارې چارې ولټول شي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري له ازادي راډیو سره یې شریک کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
پیوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسو مړول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګیر شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونی درنو اوریدونکو زما فریبا ظاهر سلامونه منی دا ونی په بیا هم د هغو دوستانو پیغامونه په سر کې وورو چې په خپل سیمو کې د موندل سوي کسانو نشانه راټوي کچې تاسو کوم عزیز یا د کورنۍ غړي ورکوي نو قلم او کاغذ راوخلی د نورو دوستانو شمیرې چې په پیغامونه کې وای تر سره ولیکي کله چې تاسو ورکم باندې کسانو کې پیدا سي نور مونږ زندوم لمړی د هلمند ولایت خدای وورېدونکې پیغام اورو
بلې السلام علیکم زلال احمد هلمند څخه میاړي کني ولې ده دلته یو ورور دی ما پیدا کړی دی د محمد نصیر په نام دی د اتکال کیږي چې دلته یو کورسي د کومندان سره د اج محمد په نام د کومندان سره ورسره دی نو نوم شي چاته نشي مقصد ما خپل پښتنه ځنی کړی ده او دا څه بولم د لهجه سنه څه د غزنی د خلکو رقم ده نو کدا هر چای کولای شي چې زما سره په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي سپر وسو اته اتیا نچلوی اویا نچلوی دیر یو ځل بیا وایم سپر و اته اته و سپر څلور نه درې سپر کولای شي چې هر سړی زما سره اړیکه ونیسي بیا دا سړی زه دستي ورته پیدا کولای شم بیا مشکل نه لري نور د ازادي راډیو مننه خدای په امان
السلام علیکم زه محمد زبرغان یم ما یو شی پیدا کړی و د پنځه کاله مخکې د کابل کندهار هسپتال کې راغلم که څوک پیدا شوی یا څوک یې مخه وي خپل بعد غشي معلومات په لاس راکړي او که چیرې دا شی د خپلې خوند تکیه راته په دغه شماره زنګ ووهي در ما شماره زه ورته بیانوم صفر اویا پنځه اویا څلور څلوېښت وسلام نونس
زه حاجي ګل احمد د لوی مانده څخه خبره درسره کوم دغه مخکینی ورور چې وویل چې زموږ مړی ورک دی دا چې دی د لوی مانده د مانده راوړی و او نور په نه هیڅ لا باندې نو سره مې دی پیژنه کې دوی استلی و ام پر غاړه باندې زما سیمان د تعویز او د طالب هغه په نامه دی سپین کالی و غاړه روغه و لستون نه جوړ و د سیبربخان ته نه پر د وځه باندې ټولې و دلته د لوی منده په اجره کې شخص کړی دی والسلام
السلام علیکم زاجی اسمت الله د کندهار د جلاس څخه خبر کوم ما یو حلق پیدا کړی دی چې خپل نوم نصیر احمد سی او د پلار نوم کریم محمد و یو سی د کندوز ولایت اوسیدونکی یم پنځه کاله د مخه کندهار ته د جنی زده کړو دپاره راغلی وو اوس یې پلار هم مړ شوی دی د ده څه د کور ادرس ورک دی که هر څوک دغه یا څوک پېژني لطفا جې ما ته د ټلیفون په دغه شماره زنګ صفر و صفر صفر دوه پنځه دوه و و یو صفر صفر دوه پنځه دوه نه و یو یو ځل بیا شمېره وایم صفر و صفر صفر دوه پنځه دوه نه و یو وسلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15
درنه دوستانو اوس په تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښه لټوي
زده زده رادیو ټول کارکونکو او ریدونکو ته سلامونه وایم یو ځوان چې یار محمد نمیږي د ډیر شو کالو پر شاوخوا دی او د پلان نوم یې محمد عثمان دی پتن یګ نری په چپا ورځ کې کوچنی دانه لري او عصبي ناروغي هم زیاته ده دریمه اشتکی چې د بریښ په سیمه کې نادرکه سوی دی او خپل نوم نشي یادولای او خپل ځای هم نشي یادولای او د خپل اسلامي همدردی د لارې د ازما سره همکاري وکړي او په لاندې شمیره دې ما ته زنګ ووهي د پسیو نمبر 02 02 5 3 4 د ټلیفون نمبر 04 04 05 02 3 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بار سلام زما یو اندوال دی زما محمد حسن خان نام دی د کندهار ولایت د ارغستان د ولسوالۍ دی د سلیمان لایق زوی دی. څو عمر کې دی؟ تقریبا درې میاشتې کې چې نادرکه سوی دی. هر څوک چې په دا نفر باندې حال لري په دا شمېره دی الیکه ونسی 0 01 01 14 141 پردا شمېره دی الیکه ونسی. ملا محمد قاسم په نامه د سلیمان زوی دی د پادخیلو د کلي د ارغستان ولسوالۍ د کندهار ولایت دی.
السلام علیکم. مانم صدوقه غسی مز یو د زورګ دی نومې باز خان نومې یا پورک دی. ډیر وخت چې نه اولادونه او سنساری مورې خارکیر فاته ده نو دا کوم کپیدا سو په دغه شناره دی ماته زنګ وکړی په دې په خبره سپر و څلور نه دوه پاز دوه دوه اته نه و بیا شمیره تکراروم سپر و څلور نه پاز دوه دوه
ات نه و. السلام علیکم. زه خان محمد د لوګر ولایت د خوروار ولسوالۍ د بابا خیل د کلي اوسېدونکی یم. زموږ د یو خورې ورځ ده که هر چا ته یې په معلومات کې دې شمارې ته دې زنګ ووهي 0 08 99 00 00 40. کار چا زنګ وواګو خپل د بابا تر لاسه کی. وسلام.
زه دغه مزه خپل حاجي عبدالغني نمیږم د حاجي محمد قاسم زوی یم د هلمند ولایت مشاکله د ولسوالۍ. زما یو زوی دی د عبدالرحیم په نامه. دا نه کاله کېږي چې د کوره څخه نادره کوي. دغه کې هر مسلمان ته پته و درک معلوم وي د مړه یا د ژوندي د دغه ازادي د لارې دی یو تماس ونشي. وسلام. موږ ډېر سرګردان یو چې عیالونه پاتې دي کورې دی. مثلا موږ ډېر پښتوي شوي دغه هر مسلمان ته درک معلوم دی. دغه دې یو جنګ د ازادي د لارې څخه و. وسلام.
السلام علیکم. زه هستی محمد د هلمند ولایت څخه. دغه پیغام پرېږدم چې زما ورور روزی محمد نومیږي د عبدالحنان زوی دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک سوی دی. نو که دی زما غږ په خپله اوري او که یې بل ورور په اړه معلومات لري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. شمېره وایم 0 01 0 02 02 03 02.
سلام علیکم. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د کشکلا د کلي اوسېدونکی یم. زما نوم کدیم د دمګ یو ورور چې 10 کاله عمر لري. دا شپږ میاشتې کېږي چې له کوره وتلی اداره کې ناست دی. د زمري په نامو د خپله د هغه ګاوري یا بل چا ته معلومات دي دغه شته چې زنګ ووهي 0 01 01 01 01 01. بل شماره ده 0 01 01 01 01 01. دغه شماره ته دي زنګ ووهي خپله جایزه ده ترلاسه کړي. فقط وسلام.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه نعیم خان خبرې کوم. زما یو ملګری دی د 3 کاله کېږي چې له درکه شوی دی. هېڅ حال احوال پته یې نه لګېږي. د هر چا ته معلومات دي ماته دې په دغه تلیفون شمېره زنګ ووهي. امیل نه مېږي 0 01 01 04 04 05. یو ځلې بیا وایم 0 01 01 سالور سوا پنځاتیا ډیر مننه لیازه د ایرادیونو
زما سلامونه دې د ازادۍ راډیو د کارکونکو ته ورسېږي. نو زما یو د اکا زوی دی د بیت الله په نامه دی د اکا د اکا زوی دی دغه که هر چا یو درکه راکه نو په دغه لمبر دې زنګ ووهي او معلومات یې راکړي او بخښشه به ډېره ورکړم. مننه کور مو ودان.
زما یو ورور ورک دی د هلمند ولایت د مساکله د ولسوالۍ د شارکې د کلي څخه د سره په تماس کې یم. زما یو ورور نوم یې دادو دی د شارکې دی اعصابي تکلیف لري په د سترګو په د مابین کې د ورځو په مابین کې دلته یو زخم هم لري اعصابي تکلیف لري چې دا شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی چې یو چاته معلومات کړي بس په دغه اړیکه د زنګ دغه ماس ونیسي دغه اوس ما زنګ درته ولی 0002 02 15 55 8.
بلې السلام علیکم. زه حکیم احمد د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم. زما ورور روزي محمد نومیږي د عبدالحنان زوی دی. تقریبا به تنزلو سکلو به وچ ورکسوي دی د 15 کال کېږي چې ورکسوي دی د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ دی. نو کدی خپل از ماځه اوري او کیا یا بل ورور په اړه معلومات لري نو مهرباني دی وکي ماته دی په دغه شهر زنګ ووهي 0 و 0 8 و 2 3 2 شمیره یو ځل بیا 0 و 8 4 3 و 8. دا ازادي راډیو څخه ډیره مننه.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مساکله او نسوالۍ ته خبر کوم. زما یو ورور دی د عبدالعظیم په نامه دی د کیم کساب زوی دی. دا درې کاله کېږي چې دی د اولس کالو دا درې کاله کېږي چې دی ورک شوی دی. 0202 05 35 05 0. په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووهئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. د کندهار څخه کوټوال خبر کوم. مزمر د کلی د مامان نیزی صدلا ماما په کلی کې په ګوګو ماما سیوا دی. نو دا یو کال دوه کېږي چې ورک دیار مسلمان ورور کړه. دغه په اړه معلومات لري. دغه شمیره ته دې زنګ ووهئ 0 اویا درویش 18 200. دغه شمیره ته دې زنګ ووهئ.
اور السلام علیکم. ورور نن سید محمد د جړی ولسوالۍ سمې اړیکې نیولې د ازمز بابا ورور نظر کړی. دا چې ته مې چې نن مې سکیږي د جړی ولسوالۍ سمې اړیکې نیولې د ورور دغه اعلان کې پر دې کار ځای چې ورور د ازباني وکی نن ګل محمد د بسم الله راکاز دی او د سلیکلاخ شې دی له ماکان د سینې دی. نو په مخه شیخ
السلام علیکم ورحمت الله. جنک بلاد زابل وطن د شاشپار ولسوالۍ مدرسي صرف تماس کیم. موږ یو قریب دی چې نانو مې جان محمد د پلار نوم یې محمد دی. تقریبا 13 کال عمر یې کېږي چې ورک دی. که څوک په حق له معلومات لري د زما ژبه اوري موږ ته دې خبر راکړي. او دلته یو ورور تقریبا 3-5 اونۍ له مخه دلته موږ ته ده په راډیو کې ویلي وه چې موږ دلته یو سړی دی. نو هغه جان محمد زموږ قریب دی. که چېرې دی موږ غږ اوري نو موږ ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي 0 و 8 و 5 و 9 و 6 و 2 و. یو وارې بیا تکراروم 0 و 8 و 5 و 9 و 6 و 2. وسلام.
زه غلام جان د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما ورور دی د تورجا په نامه تقریبا 6 میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. که څوک په دغه اړه معلومات لري زما ټلیفون ته دې زنګ ووهي. زما ټلیفون شماره 0 و 2 0 2 0 8 2. د ټلیفون شماره یو ځل بیا وایم 0 و 0 0 0 و 2 2. مننه کوم. خدای په امان.
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو او ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خوښ پرم علم ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زچه قدم په قدم گدم تا یادم اومد.